افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو د ازادي راډیو د خبرونه پیلو چې ومه ورځې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. نن دوشنبه ده، د وریا حمل شلمه د اپریل اتمه. په پیل کې خبرونه. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤله لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوي ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه شوې وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمن سرحدي دروازه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کله وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي د دې په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفاده چینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دې په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګری لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلی چې د سوداګری لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګری کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستوي کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایمې فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو بار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسرلنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره 8 ملکیان ووژل او لږ تر لږه 10 نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافی دستګاوې نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو کړې او ټاکل سوي چې خوشي سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغو کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوی وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی سول او یو یې له یو غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلې. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانی سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 وشپېته نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. تدې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په راپورونو کې اوري چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي
نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې کما کړی چې دا مکتبونه بند کړ ژوند بیخي راتنګ کړ.
د افغانستان او ایران ځینو ښځو د هغه څه په اړه ګډه مبارزه پیل کړې چې دوی جنسیتي اپارتایډ بولي. په امریکا کې د یو پوهنتون څېړنې ښیي چې غلې دانې د انسان پر روغتیا مثبت اغېز کوي. په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال درکوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي په غزه کې له بریا یو ګام فاصله لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ دونیز پروګرام خپریږي. ازادي راډیو ته غواږیست. ورځو د راپورونو برخې ته. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاش میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسني حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل لیسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپلو هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولېږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبۍ کونوي نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولېږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلیټ فارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسنی حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نشته. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسوونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغ مکتب ترک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم. په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې کما کړی چې دا مکتبونه بند کړ ژوند بیخي راتنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلې درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلې همداسې هیلې پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي. خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. له کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو تر څنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړې، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی، د ښځو سینګار ځایونه یې تړلي، او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي دوی به د نجونو تعلیم او تحصیل ته د اجازه ورکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخو د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو ځینو فعالانو افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره یو ګډ حرکت جوړ کړی دی. د افغان ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي ده وایي چې له دې لارې دوی هڅه کوي په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نه سي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د افغانستان او ایران د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د ښځو د حقونو یوې فعالې مسیح علي نژاد د شنبې په ورځ د کاناډا په ریجنا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې لګول شویو بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړ یم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه په اوګه د جنسي اپارتاید د رسمي پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل ایکس پاڼه کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د ښځو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی چې د دغه غورځنګ غړي ده وایي له دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برتري قرباني نشي. هغې ازادۍ رادیو ته وویل
باید د دې لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي تر څو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ، جلاوالي او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. ترنم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي ښودنه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدلی شي.
د جنسیتي اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنی لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله یې د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون هم په دې وروستیو کې د یو پریکړې لیک په صادرولو سره د جنسیتي اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتي تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې موخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون دی د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پر نجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې له ډلې د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل، پوهنتونونو ته د هغوی له تګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کار کولو، لوبغالو، تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان ښځو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلان د کتاب پلورنې د بازار د کمرنګ کېدو په اړه شکایت لري. وایي چې کتاب اخیستو ته د خلکو د هڅولو په هدف یې ځانګړی تخفیف اعلان کړی. دوی وایي د دوی د پلور بازار د سړېدو یو علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. نور په دې راپور کې
ظاهرا د کتاب پلور بازار له سړېدو وروسته یو شمېر خپرندوی ټولنو د پلور لپاره ځانګړی تخفیف اعلان کړی. د کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. د تمدن شرق خپرندوی مسؤول شمس الدین وایي د دوی د سترګو لیدلی حال ښیي چې ډیری معاصر ساینسي کتابونه ښایي د کتاب پلورونکو لپاره یوازې د یوې سرمایې په توګه پاتې شي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د هر کتاب د بیې لمخې 15% تخفیف لرو. یو موخه مو دا ده چې موږ غوښتل هغه خلک چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې او ستونزې لري، که دوی یو کتاب ولولي او لږ آرام شي. زموږ بل هدف دا هم دی چې زموږ په ګودام کې ډېرې کتابونه شته چې دوی به لږ لږ ارزان وپلورل شي او موږ پیسې ترلاسه کړو تر څو د دوکان مصارف پرې پوره کړو.
خرچ مصرف دکان کنیم.
په کابل کې د سعید خپرندوی ټولنې مسؤل عبدالرحمن هم د کتابونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو د لامل پاړوي.
دا تخفیف چې د خپرندوی لخوا اعلان شوی د مشتریانو لپاره انګیزه رامنځته کوي. په ټوله کې خلق د مطالعې لپاره انګیزه لري، خو اصلي ستونزه د خلکو د اقتصادي کچې ټیټواله ده. نو له همدې امله څوک نشي کولای اقدام وکړي.
یو شمیر خلک په تیره بیا هغه کسان چې د مطالعې له فرهنګ سره مینه لري هم د کتاب پلورنځیو د بازار په کمرنګ کېدو اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د کتاب اخیستلو او مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی دی. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي حامد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل
په کابل کې د کوچني اختر د راشدو په مناسبت ځینې خپرندوی ټولنو د کتابونو په پلور کې 10% تخفیف اعلان کړی. دا چې د افغانستان د وګړو اقتصادي وضعیت ډیر کمزوری دی، نو دا یو خپ فکر ده او بل دا د مطالعې د دودولو لپاره یو ښه کمپاین هم کېدای شي.
د هرات یو اوسیدونکي حمید هم د یادې موضوع په تاییدولو سره ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د کابل د کتاب پلورنځیو نه مننه کوو چې تحقیق اعلان کړی دا چې د کتابونو له مطالعې سره د خلکو شوق او علاقه کمه شوې، دا فرهنګ کمرنګه شوی دی په افغانستان کې. نو موږ بیا هم مننه کوو چې په دې برخه کې تحقیق اعلان کړی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د څلورو خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي وو چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسېد. د دوی په خبره ډیر راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادۍ راډیو هم هغه مهال د پښتو او دری ژبو د اتاویا کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلی وو او له دوی غوښتي وو چې دغه کتابونه ونه پلوري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ځینو کتابونو پر پلور له بندي سره به د دوی کاروبار پیکه شي.
اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزه تاړنګ کې لبریا سره یوازې یو ګم فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونیسي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي نه وي کوم اوربند به ونشي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوی پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اوومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,860 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوي دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
د میدان وردګ په مرکز اولسوالیو کې د اختر پر اتاک سره د خوړو نړیوال پروګرام او د پین پونوم خیریه مؤسسو لخوا له 2101 دیرشو اړو کورونې سره نقدي مرستې وسوي. دا هم راپور
در 2015
صحیح ده. د دبليو پی او پین پونوم د خیریه مؤسساتو له لوري د کوچنی اختر پر اتاک سره د اړمنو کورونې سره دغه نقدي مرسته په مرکز میدان شار او چاکولسوالی کې وسوه. د دبليو پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له لوري په مرکز میدان شار کې د 309 اړمنو کورنۍ سره نغدي مرسته د هری کورنۍ سره 3200 افغانۍ وچوسوه. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په چکول سوالي کې بیا د 322 اړمنو کورنۍ سره د فین موسسې په مرسته د هری کورنۍ سره د 3000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 3000 افغانۍ پورې مرسته وسوه. اړمن چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي چې د بیوزلۍ له امله یې د اختر لپاره چمتووالی نه لرلی، خو وایي اوس به اختر په خوښۍ ولمانځي.
هر روان دی په دا اختر کې والله داسې خلک وکړه د بېګا د ډوډۍ روپۍ لري او دغه مرسته چې دا ډېرو خلکو ته ګټه ورسوله. ډېرو خلکو یې ضرورت و احتیاجاتو اړې ورپوره کړې.
په دغه اختر کې به لږ د دوه اختر ته کوم لږ به د دوه دانې علاج وکړم چې ډېر ته پسکلی هم په دغه هم د اختر کېږي هم د دانې مې کېږي.
ډېر دردونه فشار دوا کوله په دس په خو غریب وطن دی د غریب وطن خلک یو او اختر ته خو ډېر ضرورتونه هم دي نو امکان لري په دوه روپۍ باندې د موږ ډېر ضرورتونه راپشي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په یاد ولایت کې زرګونه نورې کورنۍ هم شتون لري چې د اختر لپاره د ټیټ اقتصاد له امله چمتووالی نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د یادو کورنیو سره دې هم مرستې وسي.
افغانستان کې یوې موسسې د کوچني اختر رنږدې کېدو په درشل کې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې له سلو بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د المؤسسات خیریه مؤسسې مشر مختار احمد سجاد ازادي راډیو ته ویل د کونړ مروري ولسوالۍ کې سلو بېوسو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. په وینا چې په دغو توکو کې وړه وریجي غوړي او نور شیان شاملو. سجاد وای د روژې په میاشت کې نور زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، لسګونه زره کسانو ته روژه ماتي او سلګونو یتیمانو ته د جامو په ګډون اخترزی ډالۍ هم ورکړې دي.
په کونړ کې دغه توزیع زمونږ دریم ځل دی. له دې مخکې مو هم 400 کورنیو سره د غذایي موادو مرسته ترتیب کړې وه. المؤسسات مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي چې سږ کال په ټوله روژه کې 4,900 افطار همدغسې په زرګونو کورنیو ته د غذایي موادو مرستې، همدغسې 503 کورنیو ته نور د غیر خوراکي توکو مرسته، 5,650 کورنیو ته د 900 ماشومانو ته اختریزی ډالۍ چې هغه کې واته قسمه د جامو او سپلکو به شمول باندې اجناس شامل و هغه ورته توزیع شو.
د هغه په وینا چې په هرات کې یو نانوایی پرانیستی چې هر ورځ په وړیا ډول خلکو ته 2000 ډوډۍ ورکوي او د دې ترڅنګ په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. په روانه روژه کې د وو جماعتونو رغولو چارې هم بشپړې کړي او دا ټولې مرستې د وسلرون په افغانان لخوا برابرېږي. کومو کسانو ته چې یادې مرستې ورکړل شوي پرې خوښتي. د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي فرمان الله:
د المؤسسات خیریه بنسټ څخه مننه کوو چې په دې روژه کې موږ سره مرسته وکړه. الله تعالی دې تاسو ته جنونه درکړي او په آینده کې هم موږ سره داسې مرسته وکړي.
د المؤسسات خیریه مؤسسې مشران په داسې حال کې د دغو مرستو د ویش خبره کوي چې کوچنی اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي او داسې بې شمېره کورنۍ شته چې د خراب اقتصاد له امله یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. یادې کورنۍ په هر وخت او په ځانګړي ډول په اخترونو کې د بډایه کسانو، حکومت او مرستندوی ټولنو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
دغه د امارت په لوړپورو چارواک په نیز ما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي. د اختر ته وروره بیخي شی نه لري. کوم ملکي دي کې نظامي معیبین دي د تېر حکومت شیان هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغو منې ما غږ دی وروره چې دوی خوته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو. ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي. نه ډېر بد سلوک راسره کوي. نه مغرو ته پرېږدي دی او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه لکۍ پوځ راته ولاړې په بارډر منه لکۍ. بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو له لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان جکپولی چارواکی ټول موږ دغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واوړو.
السلام علیکم. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري. د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي. که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه. ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې دي. باید داغ په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکانداران په نرخنامه کې شر دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېده ګرانۍ ورکوي. د دوه خلکو په هڅه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د ماساچوسیت ایالت د یو پانتون څېړنې ښیي چې په خوړو کې له غلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکرې له کمولو سره هم مرسته کوي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د متحده ایالاتونو د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلودانو مثبت اغیز ښیي. د څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلودانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې څېړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څېړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو مایده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ